نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. ننب منغا ذا سورة البقرة ترجمة ذا آية نمبر 124 نواخلا ذا 131 پوری كوو یعنی ذا آية نمبر سليرش ذا پاس سل او يودرش ذا پاس سل آية پوری. اولا لفظي ترجمة كوو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أو چكلا ما تاسو تمخکی هم ویلی وو چې کله و اذ راشي، نو د دې مطلب وي چې هغه وخت یاد کړئ. ابتلا ازمایلو ته وایي، دا د بلا نه دی. بلا موږ سو مصیبت ته وایو او د دې نه ابتلا دی. ازمایش هم یو قسم له مصیبت وي. ابراهیم، ابراهیم علیه السلام، ربه دا غرب، بکلمات د یو څو خبرو سره، فأتمهن دا أتم دا تمام ندي. شكل يو شي تمام شي نو هغا بيا پورا شي. يو كار تمام ول يعني يو كار پورا كول. هن هغا دا هن ضمير سو طرف تزي كلمات طرف تا. قال وي فرمايل: إني بشكزو جاعلوكا جوڑولو وليم ستا للناس د خلق د پاره امام. امام قال و ومن او نا ذريتي اولاد زما، ذريت زما. قال و لا نا ينالو رسبه عهدي دا د دال لاندي چې زیر راغلی دی، نو د دې مطلب دی زما. مونږ مخکې هم دا خبره کړې وه چې کله په یا باندې سکون راشي نو دې مطلب وي زما. عهدي زما وعده، الظالمین د ظالمانو سره. و اذ او چې کله، جعلنا جوړ کړو مونږ، البیت بیت کور ته وایي، او دلته البیت راغی نو دې نه خاص کور مراد دی، مطلب خانه کعبه. مثابتا دا ثابا یثوبو ثوبا د واپس کېدو د پاره ځی، یو داسې ځی چې هغې ته خلک بار بار ځي. ثواب لفظ هم د دې نه دی، او ثواب هم د ښه عمل سره میلاویږي، یعنی واپس راځي بندله. نو مثابتن د واپس کېدو ځی، للناس د خلکو د پاره، و امنا او د امن ځی. واتخذوا او جوركرا دا امر دي من مقام ابراهيم، مقام ابراهيم، مصلى مسلا، يعني مونچ كلا مسلا غړو نو د سده پاره هغه د منځ وی کنه، په هغه ځای بیا مونږ منځ کوو. نو مسلا د منځ کولو ځای. وعهدنا او وعده واخیستمون الى ابراهيم د ابراهیم علیه السلام نه، و اسماعیل او د اسماعیل علیه السلام نه، ان دا چې طهرا، یعنی تاسو دواړه پاک صفا کړئ. د طهرا په اخر کې چې د الف دی نو په دې کې د دوو معنی راځي: بیتیا کور زما، دا یا چې په اخر کې ده نو دا زما معنی ورکوي. للطائفین د طواف کولو والو دپاره، والعاکفین عاکف وایي چې څوک ډېر په توجه سره ناست وي. په انګلیش کې چې ورته کانسنټریشن وایي، نو په اعتکاف کې هم بنده په یو ځای کې ځان بند کړي او ټوله توجه یې الله تعالی طرف ته وي. ور رکعي او رکو کول والا دی السجود سجده کول والا فلیل طائفین کی چې کوم لام دی نو دا د ټولو د پاره راغی د عاکفین او رکع السجود د پاره هم و اذ قال ابراهیم او چې کله او ابراهیم علیه السلام ربی او دلتا د بعد لاندې کسره یعنی زیر دی او د دې دا مطلب دی چې دلتا یا و خو یا پکې محذوف ده یعنی هغه ډراپ شوی ده اورزیدلی ده چې کله مونږ دعاګانې کوو نو مونږ وایو ربی نو د هغې مطلب وي ربی یعنی زما ربه ربی اجعل ای زما ربه تو جوړ کړې هذا دا بلدن خار آمینن امنوالا ورزق او رزق ورکړه اهله د دې اوسېدو والولا من الثمرات د میوونه ثمر په عربی کې میوې ته وایي خو دا د هر یو سیز اوټ کم ته وایي نو په دې کې فروټ غله هر شی راځي لکه وروجي وربشي غنم جوار ټول پکې راځي او د ښه رزق دپاره راځي من آمنا چی سوک ایمان راوڑی من هم پا حقوی کی باللہی پا اللہ تعالی بانی والیوم الاخری او داخرت پورز قوالا وی فرمایل ومن او چاچی کفرا کفر اکڑو فا امتعوهو دادا متانا دی او متاوائی دنیاوی سامان تا فا امتعوهو نزو با فائده ورکلم حقولا قلیلا لگشان ثم بیا به اضطره بیا به زو مجبوره کړم هغه د دې روټ دی ضاد را را یعنی چا له نقصان ورکول څوک مجبورول الی عذاب النار د اور عذاب ته وبئس او سمر بد دی المصیر د واپس کېدو ځای وإذ أو چکلا يرفع وچتول إبراهيم إبراهيم عليه السلام القواعد بنيادنا ديوسيز بنياد توائي داد القاعدة جمالي دديروت دي قاف عين دال قاعدة ستوائي كيناستوتا أو دديوال بنياد تولي القاعدة وائي زكا چطول عمارت باغي باندي بلاروي نو دا فاونديشن تا بیستا بنیاد توائی چی کل ابراهیم علیہ السلام اچتول بنیادونا البیتی دا کور یعنی دا اللہ دا کور دا خانہ کعبے و اسماعیلو او پلام بانی پیخ دے دا دے مطلب دے چی اسماعیل علیہ السلام هم ورسر لگیاو ربنا ای زمان ربا زمونگ دا کم زین راغی دا ناچی پاخیر کی راغی تقبل دا د قاف با او لام نه دی تقبل کړه من نا نا مون دا د من او نا نه جوړ شوی دی نو د من نا مطلب دی چې زمونږ نه انک بشک تو انت هم تو یې السمیع ډیر اورېدو والا العلیم ډیر علم والا ربنا ای زمونږ ربه وجعلنا جور کریمون مسلمینی دا د دوو صیغه ده چې کله د یا او نون نه مخکې زبر راشي نو دا د دوو معنی ورکوي یعنی مونږ دواړه فرمانبرداره جوړ کړه لکه ستا دپاره یعنی د خپل ځان دپاره و من ذریتنا او د ذریتنا اولاد نه زمونږ امت یو امت مسلمتن چې هغه فرمانبرداره وي لکه د خپل ځان دپاره و ارینا او اوښیه مونږ ته مناسکنا زمونږ د عبادت طریقې مناسک د منسک جمع دی څوک وایي چې بنده کپړه وینځي او پاکه صفایې کړي او نسک د هر قسم عبادت دپاره راځي او دا لفظ خاص طور د قربانۍ دپاره استعمالیږي او چونکې په حج کې قرباني وي نو ځکه دا لفظ د مناسک حج دپاره استعمالیږي په حج کې چې څومره هم کارونه دي اعمال دي ارکان دي عبادات دي د هغه ټولو دپاره یو لفظ مناسک حج استعمالیږي و تب او تو په مونږ باندې مهربانه شي چې کله الله تعالی په بنده مهربانه شي نو دا هغو توبه قبوله کړي انک بشک تو انت هم تو یې التواب بار بار توبة قبل ولولة ربنا إذا مغربة وبعث أو مبعوث كرا يعني راوليغا أو دا درا باسوالو بمانكي هم رازي لك بعث بعد الموت يعني دا مرغ نفس را باسيدل راوچتيدل نو بعث نو راوچت كرا فيهم بهغيكي رسولا يو رسول منهم دهغينا يتلو چهغة تلاوت كوي عليهم بهغي باندي آياتك ستا آياتنا ويعلمهم علم يعلم تعليم چهغة تعليم وركوي هغيلا الكتاب ده كتاب والحكمة أو ده حكمة ويزكيهم أو چهغة تزكية كوي زکات هم د دین نه چې هغه پاک کړی هغوی و انک او بشک تو انت هم تو یې دلته انک هم راغی او انت هم راغی دا کلمه حصر ده چې صرف تو یې العزیز ډیر زبردست غالب الحکیم ډیر حکمت والا ومن او څوک یرغبو د دې روټ دی را غین با چې کله یرغب راشي نو دا غینه مخکی لفظ تا بگورو کچری دا دینه پس الاراشی دا رغبت مانه دا یعنی اتراک که دل متاثره که دل لیکن چکل مخکی عن راشی نو دا دی مانه بیا التشی یووی هغیتا اتراک که دل او بلوی دا غینه لری که دل اعراز کول نو هم دا غشان دلتا دا رغبه مانه دا چونکه دلتا که عن را غلی دی نو دا دی مطلب دی چې څوک ترې نه مخ واړوي ملت د ملت نه ملت وایي هغه ټولو خلکو ته چې هغوی په یو جذبه باندې جمع شوي وي لکه د بنده چې یو ملک وي او د ټول ملک په محبت کې متحد شي نو ملت وایي طریقې ته ابراهیم د ابراهیم علیه السلام الا مگر من هغه چې سفیها بې وقفه جوړ شي مونږ یو لس السفها هم ویلی وو نو دا هم بې وقفه ته وایي نفسه خپل نفس ولقد او البته بې شکه اصطفیناه استفایي په اولني سر کې دی مصطفا هم د دی نه دی چې څوک چوز شوی وي منتخب کړو نه مونږ هو هغه فی الدنیا پا دنیا کی و انہو او بیشک هغا فی الاخیرتی پا آخیرت کی لمن الصالحین البتا دا صالحان نبوی اذ چکلا قوالا اوے لہو هغوتا ربوہو دا هغو رب اسلم فرما بردارشا اسلام روڑا دا اسلام روڑا لو مطلب وی فرما بردارا جوڑے دل قاله هغه اوه اسلم تو چې کله پتا باندې پیخ راشي نو سمانه جوړه شوه چې ما اسلام راړو زخ کته شم ټیټ شم لربي د رب دپاره العالمین د ټولو جهانونو الحمد لله د دې ځای پورې زموږ نننی سبق دی
اوس په انشاءالله مونږ د سورة البقره د آیت نمبر 124 نه واخله د 131 پورې تفسیر کوو. تیر ځل مونږ د بني اسرائیلو خبره کړې وه. د هغوی ذکر د پنځم رکو نه شروع شوی و او د دې رکو په شروع کېدو باندې ختم شو. نو د شپږم رکو نه پس د هغوی ټول جرمونه وخیلی شو. او اوس د تحویل قبله آیتونه دي. تحویل قبله څه ته وایي؟ اوس قبله بدلېږي. نو اولنی قبله کومه وه؟ د بني اسرائیلو قبله بیت المقدس. اوس قبله کوم طرف ته بدلیږي؟ بیت الله یعنی مسجد حرام. اوس قبله جوړیږي ځکه چې اوس یو نوی امت له امامت ورکړی کیږي. نو چونکې امامت بدلیږي نو قبله به هم شفټ کیږي. د دې نه مخکې هغوی ته ټولې خبرې ویلی شوې چې دا دا ستاسو خرابي دي، دا مو اعمال دي، ځکه چې په هغوی باندې یو حجت قایم شي چې ګورئ په دې وجه اوس تاسو معزولیږئ، یعنی امامتي ستاسو نه ځي، اوس تاسو د دې عهدې نه لرې کیږئ. دا کوم کار چې تاسو له درکړی شوی وو د 2000 کالو نه، تاسو چې کوم امامت انجوی کړو نو هغه اوس تاسو نه اغستی کیږي او امتی مسلمه له ورکړی کیږي. ټیک ده؟ لیکن د دین مخکی لغه شان خبره د هغه قبل کیږي کوم چې اوس امتی مسلمه ته ملاویږي. اوس نوې امت ته نوې قبله ده، نو دا غي هیستوري لغه شان بیان شوی ده چې دا قبله چا جوړه کړی و؟ ابراهیم علی السلام. او ابراهیم علی السلام هغه پیغمبر دی چې هغه ټول منی، کو هغه يهوديان دي، کو عیسایان دي، او کو مشرکین مکه والے هم دي. ځکه چې مشرکین مکه والو بوي چې موږ د ابراهیم علی السلام په طریقه باندې یو، نو ګورې دلته د عزت ورکولو څومره غټ یو حکمت پته لګي موږ ته. چې کله هم تاسو دعوت ورکوي د دین، نو هغوی کامن ګراوند ته راولئ، یعنی کوم سیزونه چې تاسو منی او هغوی هم منی، نو دعوت ورکول به آسان شي. او دلته د ابراهیم علی السلام خبره شوي ده، ځکه چې هغه ټولو منو. کو د موسی علی السلام خبره وشي نو هغه ټولو نه منو، خو ابراهیم علی السلام ټولو منو. تاسو ټول وایئ چې موږ صحیح یو، نو راځئ چې د ابراهیم علی السلام طریقه وګورو. تاسو وایئ چې موږ صحیح یو، موږ صحیح یو، هر کس دا وایي. نو ابراهیم علی السلام وګورئ چې هغه څنګه وو. و اذ ابتلا ابراهیم، او چې کله ازمایش شو د چا؟ د ابراهیم علی السلام. چا هغه ازمایلی دی؟ چا امتحان اخیستی دی؟ د هغه ربه، د هغه رب. امتحان اخیستو والا یعنی ممتحن څوک وو؟ رب پخپله د هغه ممتحن وو. او امتحان د چا اخیستی کیږي؟ د ابراهیم علی السلام. ابراهیم علی السلام هسی خلیل الله نه و جوړ شوی، د ډیرو امتحانونو نه تیر شوی وو، نو هله جوړ شوی وو. ابراهیم علی السلام په 6120 BC یعنی بیفور کرایست، قبل مسیح، د عیسی علی السلام نه مخکې په بابل ښار کې پیدا شوی وو. یعنی د تاریخ په کتابونو کې راځي چې دی هلته پیدا شوی وو، او دا ښار په بغداد کې وو، یعنی په عراق کې دی پیدا شوی وو. او په 1920 کې چې زیونه کنستی کېدل، یعنی ډیګینګ چې کېدو، نو د هغو آثار هم پیدا شوي وو په دې ښار کې. نو ابراهیم علی السلام د هغو رب په ازمایش کې واچوو، بی کلمات سره د یو څو کلماتو، فاتمهن، نو هغو هغه پوره کړې. اوس یو یو شی ګورو دلته. دا ډېر زبردست آیت دی چې په دې کې د ابراهیم علی السلام ټول ژوند په ډېره ښه طریقه سره بیان شوی دی. یو په یو آیت کې ټوله زندگی خیالې شوه. الله تعالی د ابراهیم علی السلام ازمایش وکړو، د کوم څه سره؟ د کلمات سره، یعنی د یو څو خبرو سره. د کلمات دوه معنی دي. اولنۍ معنی دا ده، یعنی امتحان د پاسه یې امتحان واغستو، داغونه ازمایشونه راغلو په هغو، د سوسی سره، د یو څو خبرو سره، د ټیسټ سره ازمایش وي د بنده. نو ازمایش ولی راځي؟ ستاسو د بچو امتحانونه وي. امتحان د څه دپاره وي؟ د سکول والو، د کالج والو، یونیورسټي والو؟ ولی دا هغوی نه کوي چې امتحان اخلي؟ نو اوس تاسو وایئ چې تاسو د امتحان په حق یې او که نه؟ د وړو امتحان په سکول کې پکار دی او که نه؟ پکار ده چې وشي، چې امتحان ورکړي، هله به بل ګریډ ته ځي. کو امتحان یو نشي، نو په نرسری کې به وي هغه. نو امتحان ولی کیږي د هغوی؟ چې هغوی په مصیبت کې واچولی شي، په مشقت کې د اچولو دپاره، د پریشانه کولو دپاره. تاسو د پریشانه کولو دپاره نه، ها امتحان وی ډېر مشکل، لیکن تاسو ولی راضی کېږئ؟ ځکه چې قابلیت مخیله راشي، چې څوک اولنی پوزیشن والے دی، څوک دویم پوزیشن والے دی، څوک دریم دی، او څوک فیل دی، څوک څومره قابل دی. چې پته خو لګي چې څوک د څومره کار دی، چې دا پته ولګي او قابلیت ته بنده معلوم شي، ګنې ټول ماشومان به وایي چې موږ ډېر لایق یو. لیکن چې کله امتحان واخیستی شي، نو هله پته ولګي چې څوک څومره قابل دی. نو ګورئ، دغه شان الله تعالی هم امتحان اخلي د بنده. او الله تعالی ولی امتحان اخلي؟ موږ یریږو، موږ غبراویږو، موږ پریشانه کیږو. امتحان الله تعالی په دې وجه نه اخلي چې تاسو پریشانه کړي، او یا الله تعالی تاسو په تکلیف کې اچول غواړي. نعوذ بالله. امتحان د دې دپاره اخیستی کیږي چې پته ولګي چې کوټه څوک دی او کره څوک دی، سرو زر څوک دی او عام دهت څوک دی.
گنی مونگ ٹول خو غٹی غٹی دعوے کو چی زو با دا سی اکرم حاغ سی با اکرم دغا با اکرم اللہ تعالی بیا دا بندہ ازمائش اکڑی چی پتاو لگی چی دے سمر پا او بو کدے امتحان دا انسان صلاحیتو نا رو باسی یعنی حاغ مخیل راشی نو امتحان دا انسان درجے اچھا تولو والا شے دے اللہ تعالی خپل خوگ خلق ہم ازمائے لے دے دا ابراہیم علیہ السلام ہم ازمائش شو دمر غٹ پیغامبر دے دا حقوم ازمائش شو او مونگ سوچ کوو چی مونگ با بغیر دا ازمائش نا تیر شو مونگ وایو چی زمون خو نا امتحان پکار دے او نا مونگ امتحان ورکولی شو لیکن اللہ تعالی فرمائی الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا دا آیت ما تاسو ته سورۃ الملک نوې الله تعالی ژوند پیدا کړی دی د سود لپاره څوک دې پتا سو کی چې هغه احسن عمل کوي الله خو به آزمایي او ضرور به آزمایي هغه به ضرور آزمایي نو زمونږ لپاره سودی په دې خبره کې د پوهی او سوچ چې آزمائش راځي امتحان راځي الله تعالی خپل خوږ خلق هم آزمایلې دي او چې څومره غټ امتحان وي نو هغه امره غټ بیا بنده ته کامیابی ملاویږي چې کله امتحان بند پاس کړي نو بیا هغه ته ټرافیز او انعامونه ملاویږي پوزیشنز ملاویږي د هغوی نومونه په اخبارونو کې چاپ کیږي او بیا د هغوی درجه مقام اوچتیږي او دا هر څه د امتحان په وجه کیږي کو امتحان نوې اغستې شوي نو پوزیشن به څنګه ملاوې دو تعریف به د چا کې دو مخکې درجه به چا ته ملاوې دي نو آزمایش چې څومره غټ وي نو انعام هم د هغې مطابق وي او دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی وه چې آزمایش څومره غټ وي نو انعام به د هغې مطابق وي چې بنده هغه وخت ګبراو نشي او صبر وکړي او الله تعالی چې کله د یوې ډلې سره محبت کوي نو هغه هغوی په ازمایش کې واچوي سبحان الله چې دی ښه اوچمکیږي د دو د صفایې دپاره او بیا یې وفرمایل چې څوک د الله تعالی په فیصله باندې راضي شي او صبر وکړي نو الله تعالی دا غونه خوشحالیږي چې تاسو د الله تعالی نه راضي شئ او الله تعالی به ستاسو نه راضي شي او چې څوک په ازمایش کې د الله تعالی نه ناراضه شي دا روایت په تیر مزی کې دی نو په هغې کې څومره غټ سبق دی زموږ لپاره چې ابراهیم علیه السلام الله تعالی په ازمایش کې واچوو په بټۍ کې واچوو د یو نه پس بل ازمایش او د دې ټولو ازمایشونو نه هغه تیر شو او بیا هغه مقام ابراهیم علیه السلام ته میلاو شو چې الله تعالی په خپله تعریف وکړو د ابراهیم علیه السلام او سی وفرمایل چې ابراهیم هغه دی چې چا د وفا حق ادا کړو وفای پوره کړه د کامیابۍ سندونه ورته میلاو شو او د الله تعالی د طرف نه سبحان الله چې کله هغه الله تعالی ټیسټ کړو نو هغه په ټیسټ کې پوره وختو د ټولو نه مخکې کوم ټیسټ د ابراهیم علیه السلام نه واخیستې شو ګورئ هلته ټولې د شرک تیارې وې او د الله تعالی نوم اخستو واله کس نه و هلته نو په هغه ماحول کې ابراهیم علیه السلام سترګې کلاو کړې وې او په داسې ماحول کې ابراهیم علیه السلام د یو الله نوم اخیستی و د خپل فطرت نه توحید پیژندلی و هغه د خپل فطرت نه هغه الله تعالی پیژندلی و ګنې هغه وخت هلته بت پرستی وه د ستورو عبادت به کېدو بادشاه هم خدای جوړ شوی و نو هغه د هر څه عبادت کولی شو بیا د هغې نه پس الله تعالی هغه په ازمایش کې واچوو چې د دو څومره همت دی سو همت هم پکې دی سو اراده یې هم ده او که چېرته یې مخه وکړه نو اوی کړه نو الله تعالی هغه په داسې ازمایش کې واچوو چې هغه ټول بوتان مات کړل او د ټولو خلکو مقابله یې وکړه څومره د حیرت خبره ده څومره غټه د همت خبره ده دا قصه ټولو ته پته ده چې کله هغه تبر را واخیستو او ټول بوتانی مات کړل او بیا یې تبر د غټ بوت په اوږه کېښودو او ابراهیم علیه السلام وی چې ټول بوتان دو مات کړي دي هغوی وی چې دی خو خبرې نشي کولی بیا ابراهیم علیه السلام وی چې توف دی په تاسو او ستاسو په معبودو چې هغوی نه خبرې کولی شي او نه اورېدی شي او تاسو د دوی پوجه کوئ تاسو په خپله سوچ وکړئ چې یوازې مسلمان دی
نو دا داسې ده لکه که د هندوانو یو غټه ډله راشي په غوسه کې، که چېرته تاسو د هغوی په مندر کې بوتان مات کړي وي، نو هغه وخت دې څوک کلمه حق وایي، ځکه چې هغو ته به پته وي چې کوم ماسو وې په دې وخت کې، نو دوی به زما تیکا او بوټي جوړه کړي. او بیا چې د نمرود سره کومه مناظره کړې وه، د یو بادشاه په مخ کې کلمه حق ویل چې کله هغه وایي چې دا زه ژوندی کولی شم او مړ کولی شم، نو ابراهیم علیه السلام ورته وي چې تون ور راوخیجوه او بیا یې پرې باسه. دا خبرې به انشاءالله مونږ وایو، نو هغه یې حیران کړو. دومره نره یعنی د بهادرۍ خبره وکړه، ځکه چې په حدیث کې راځي چې د ټولو نه غټ جهاد دا دی چې کله بنده د ظالم بادشاه په مخ کې کلمه حق وایي او هغه ته پته وي چې د دوی سره خو دومره طاقت دی، کو دې وغواړي نو ما الټا وي زاندولی شي، دې زما نه سترګې ایستې شي، ځکه چې هلته حق خبره کول ډېر ګران کار وي. او چې بیا یې غور بل کړو یعنی تنوري لمبه کړو، هغوی دا سوچ کړی وو چې دی به ویریږي او دی به فوراً توبه وباسي چې نه زه په غلطه یم او ستاسو خبره به ومنم. لیکن وشو سو هغه هر څه الټه شو، او څنګه ابراهیم علیه السلام ورته ودانګل او بیا ورته خپل پلار وی چې زما د نظرونو نه پناشه، ګنی زه به دي رجم کړم. نو ابراهیم علیه السلام کور پرېښودو، څومره غټ امتحان و دا وو چې د الله تعالی د پاره خپل کور هم پرېښودو. مونږ د اعلی تعلیم د پاره او غټو غټو یونیورسټیز ته د تلو د پاره خو کور پرېښودی شو، لیکن څوک دي چې د الله تعالی د خاطر خپل کور پرېږدي او بیا د هغې نه پس دا څومره غټ امتحان و. الله اکبر، چې کله هغو خپله ښځه او زوی په یو بیابان ځای کې پرېښودو، که مونږ چېرته خپل بچی د معمولي وخت لپاره پرېږدو نو څومره خیالات مو ذهن له راځي، پته نشته چې په څنګه حالت کې به وي، هسې نه چې څوک یې بوزي. مونږ یې پنځو منټه هم چېرته نشو پرېښودی، او دلته وګورئ چې پرېښودلی او لاړو، او هغه هم داسې زوی وو چې د څومره دعاګانو نه پس پیدا شوی وو. او بیا د هغې نه هم سخت امتحان چې کله د زوی ذبح کول امتحان راغی، د سلو کالو بوډا دی، او چې کله بنده بوډا شي نو د هغو د خپل اولاد سره محبت هم ډېر سیوا شي او توقعات هم زیات وي، او خاص طور چې د چا اکی یو زوی وي نو د هغو به څومره توقعات وي، او چې هغه د دومره دعاګانو نه پس پیدا شوی وي. او بیا هغو ته حکم میلاو شو چې دې ذبح کړه، او هغه بالکل دوباره سوچ و نکړو، فوراً تیار شو، هیڅ تپوس و نکړو چې یا الله ولی زما امتحانونه کافی نه دي، اے الله اوس یو بل امتحان، اے الله ته به په دې کې هم زما ازمایش کوې، زما نه سو داسې خطا شوي ده چې زما دپاره دومره امتحانونه دي. مونږ خلک خو داسې وایو که نه چې دا ټول امتحانونه زما دپاره پاتې شوي دي، نه هیڅ یې هم ونه وې. یو زوی ورته میلاو شوی وو او په یو حکم باندې د هغه زوی قربانولو ته هم تیار شو. الله اکبر، چا خبره کوله چې زما په زوی کې الله تعالی داسې څه ولیدل چې هغه یې زما نه واخیستو، صرف زما زوی پاتې شوی وو. او ګوره ابراهیم علیه السلام په خپله قربانولو ته تیار شو چې الله تعالی یې واخلي، نو په هغې باندې مونږ دومره خبرې کوو، او یو هغه دی چې په خپله تیار شو قربانولو ته او چاړه چلولو ته تیار شو. حتی چې امتحان اخستو والا په خپله تعریف کوي د ابراهیم علیه السلام، نو ابراهیم علیه السلام په هر امتحان کې پوره وختو. سبحان الله، دا دې د وفادارۍ حق ادا کول، ځکه ابراهیم علیه السلام ته دومره اوچتی درجې میلاو شوې، هسې ورته نه دي میلاو شوي. دا خبره یاده ساتئ، امتحان په دې وجه باندې راځي، امتحانونو ته دی بنده بد نه ګوري، ګیلې شکوې دی نه کوي، ځکه چې الله تعالی کله څوک خپل جوړول غواړي، او چې کله الله تعالی چاله غټه ذمه داري ورکوي او یا چې ورله غټ پوزیشن ورکوي کنه، نو د هغې د تیارولو د پاره په بنده باندې امتحان راولي. چرته د نرسې د ماشوم نه د ماسترز امتحان اخستی کیږي؟ نه، دا غونه د نرسری امتحان اخستی کیږي. او چې کله هغه فرست ګرد ته شي، نو بیا ترینه د فرست ګرد امتحان واخستی شي. بیا ترینا د سیکنډ ګریډ واخیستې شي او بیا ترینا د ترډ د هغې امتحان ورکړي او په دې طریقه د هغو درجې زیاتیږي او چې څومره د هغو درجې سیوا کیږي نو هغمره د هغو امتحان ګرانیږي. نو د ابراهیم علیه السلام امتحانونه ګرانېدل ځکه خو د هغو درجې اوچتې وې. الله تعالی هغو له نورې اوچتې درجې ورکولې نو ځکه د هغو امتحان نور ګرانېدو او د ماسترز والا نه د نرسي امتحان په دې وجه نه اخیستې کیږي چې ظاهره ده هغه د ماسترز د لیول دی چې هغه پی ایچ ډی ته ورسي. دغه شان د میټریک د طالب علم نه د دریم کلاس امتحان نه اخیستې کیږي ځکه چې که هغه د لسم امتحان پاس کړي نو هغه به یولسم ته پروموټ شي. د دریم جماعت په امتحان سره هغه یولسم ته نشي رسېدی. نو پوه شوی په دې خبره لوی امتحان د لویو خلکو وي او الله تعالی چې کله اوچته درجه ورکوي نو په بنده باندې غټ امتحان راولي. چې کله هغه غټ امتحان ورکول غواړي نو غټ ازمایش راولي او ځینې خلک د امتحان نه دومره یریږي دومره پریشانه وي چې امتحان نه وي. تاسو په خپل کلاس کې وګورئ سبحان الله ډیر خلک صرف په دې وجه لیسنرز دي ځکه چې هغوی د ټیسټ ورکولو نه یریږي او ګورئ که د ابراهیم علیه السلام ټیسټ نه وی اخیستی شوی نو تاسو بیا په خپلو بچو باندې هم ټیسټ مه ورکوئ. ټول عمر هغوی په نرسري کې پرېږدئ چې چېرته هغوی پروموټ نه شي. دومره واړو واړو بچي وي ولې په هغوی باندې ټیسټونه ورکوئ؟ ولې هغوی په مشکله کې اچوئ؟ نه تاسو ته پته ده چې دا ټیسټ به زما بچي کوم ځای ته رسوي ځکه خو تاسو په هغو باندې امتحان ورکوئ. د څلورو پنځو کالو ماشومان هم امتحان ورکوي په خپل لیول. ستاسو د خپل لیول امتحانونه دي لیکن موږ ولې د امتحانونو نه دومره ګبراویږو چې ټول کال لیسنرز یو؟ موږ وایو چې موږ خو یې اورو که نه د ټیسټ نه بس د ټیسټ نه ډېر یریږو. که چېرې تاسو ټیسټ نه اخلئ که نه نو بیا به موږ سټوډنټس جوړ شو. بیا هغه سټوډنټس د څه قابل چې هغوی د ټیسټ نه یریږي؟ هغه خو سټوډنټ نه دی چې ټیسټ نه ورکوي. د هغو خو پروموشن شته دی نه. نو ټیسټ تاسو د قابلیت د کتو د پاره اخیستی کیږي. ګوره یو ډیر ښکلی حدیث دی د مؤمن سړی او ښځې جان اولاد او په مال باندې برابر ازمایش راځي. کله د هغو په خپل بدن راځي کله سو بیماری راشي یا سو پریشانی راشي کله سو غم راشي او کله د انسان په اولاد کې ازمایش راشي چې هغوی نافرمانی وکړي کله د دین نه لري شي کله سو بله داسې پریشانی راشي د هغوی د طرف نه کله په مال کې ازمایش راشي کله غلا وشي یا جاب لاړ شي بزنس ختم شي برابر ازمایش راځي او د دې سره د هغو ګناهونه وینځلی کیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تر دې چې هغه د الله تعالی سره په داسې حالت کې میلاو شي چې بیا په هغو باندې هیڅ ګناه نه وي. الله اکبر چې هغه داسې وینځلی شي داسې صفا شي ځکه چې ګورئ چې کله هم د مؤمن په جسم کې غنه لاړه شي نو سو شي نو د هغونه ګناهونه اوریجیږي. نو ګورئ چې کله په انسان باندې برابر ازمایش راځي کله په یو سیس کې ازمایش راځي کله په بل او کله په بل دې ازمایش خو زه پاکولم او بیا چې کله هغه د الله سره میلاویږي نو سبحان الله په هغو باندې به یو ګناه هم نه وي. دومره ښکلی حالت دی او د دنیا ازمایشونه څومره سپک دي د آخرت د عذابونو په مقابله کې. نو څومره په ارزانه کې موږ خلاص شو که چېرې ټول ګناهونه دلته اوریجیږي نو څومره په ارزانه او اسانه طریقه باندې موږ بچ شو او الله تعالی په یو ازمایش کې بنده نه اچوي او هغه د یو ګناه د پاسه بل ګناه کوي. الله تعالی هغه نیسي نه او که چېرې انسان د ګناهونو سره ډک هلته لاړ شي نو بیا به څه کوي؟ نو ولې د هغه ځای تکلیفونه برداشت کول آسان وي؟ نو چې کله ازمایش راشي نو تاسو پوه شئ چې د الله تعالی تاسو هیر نه یې او چې کله ازمایش را نشي نو بیا فکر پکار دی چې هسې نه چې زو الله تعالی هیر کړی یم. ما اوس تاسو ته په حدیث کې څه وویل چې د کومو خلکو سره الله تعالی محبت کوي نو هغوی په ازمایش کې واچوي. د ابراهیم علیه السلام سره یې محبت و نو ځکه یې په ازمایش کې واچوه. نو فکر هله کوئ چې کله ازمایش نه راځي چې چېرته زو د رب خو هیر شوی نه یم
د هغه ځای عذابونه یې زما د پاره ایښی دي او بعضې وخت الله تعالی د بندیانو د زړونه کمزوری لري کولو د پاره هغه په ازمایش کې واچوي چې د دونه کمزوري لري شي. د ازمایش سره بنده اوچم کیږي. د انسان چې کوم صلاحیتونه د امتحان په وخت کې مخې له راشي که نه، نو هغه په عام حالت کې نه راځي. لکه ما چې درته وایي چې هسې خو ټول وایي چې مونږ ایمان والی یو، غټې غټې دعوې کوي مونږ به داسې وکړو هغسې به وکړو، او چې کله ټیسټ راشي که نه، نو هغه وخت پته لګي چې زه په کومه طریقه باندې د دې د ورکولو قابله یم، او هغه وخت د هغو صلاحیتونه بهر ته راوځي او خلک وایي چې اوهو دا خو هیره ده. تاسو ګورئ که نه، په ټولو پیغمبرانو باندې څنګه څنګه امتحانونه راغلي دي. یوسف علیه السلام ته وګورئ، په هغو باندې څنګه ازمایشونه راغلل، په موسی علیه السلام باندې څنګه ازمایشونه راغلل. په سورة الکهف کې تاسو ګورئ د موسی علیه السلام او حضرت خضر علیه السلام پوره قصه، چې په هغې کې هغوی د څنګه څنګه ازمایشونو نه تیریږي. کله د چا د کشتۍ تخته ماتوي، کله هلک قتل کیږي، نو د خلکو په نزد خدا ازمایشونه دي کنه. لیکن بعضی وخت الله تعالی انسان د یو غټ آفت نه د بچ کېدو دپاره په هغو باندې داسې ازمایش راولي. نو د ازمایش په وخت کې یو خبره ضرور یاد ساتئ، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی په چا باندې د هغو د طاقت نه سوا بوج نه اچوي. او دویمه خبره دا ده، کچرې بنده په خپله د ازمایش مقابله وکړي، نو دا خبره یاد ساتئ چې د الله تعالی مدد ضرور راځي. ګورئ چې کله د موسی علیه السلام مور خپل بچی په دریاب کې واچوه، لیکن اخیر مور وه زړی بې قراره شو، نو الله تعالی سو فرمایل او نږدې وه چې هغې د موسی علیه السلام راز ښکاره کړی وي کچری مونږ د هغې زړو نه وې نیولې، یعنی د هغې زړو له مو تسلي نه وې ورکړې. دا په سورة القصص کې دي. نو یاد وساتئ چې څومره سخت ازمایش وي او انسان په هغې باندې ثابت قدمي اختیار کړي، نو د الله تعالی د طرف نه بیا ډیر مدد راځي. او که مونږ ټول په دې خبره پوه شو چې دنیا د امتحان ځای دی، چې دلته به امتحان راځي، دا دنیا د ورکېدو بیا موندو ناکامۍ کامیابۍ خوشحالۍ غمونو ځای نه دی، صرف او صرف د امتحان ځای دی. او مونږ دلته پیمانې جوړې کړې دي چې فلانې کامیاب دی او فلانې فیل دی، ناکامه دی. نو دا د دې ځای پیمانې نه دي، د دې ځای معیار نه دی، دا خو امتحانګاه ده. دلته غمونه په دې وجه راځي چې انسان د الله تعالی جنت پرینک دی او دنیا خپل مستقل کور اونه ګڼي. الله تعالی په بنده امتحان راولي، نو بیا الله تعالی د انسان یاد شي. او الله تعالی انسان د بې حسۍ د خوبه هم د راپاسولو دپاره په بنده باندې امتحان راولي. نو دا خبره یاد ساتئ چې دنیا جنت نه دی، بس اصلي مسله هم دغه ده. او د ټولو غمونو جړ تاسو ته پته ده چې څه دی؟ چې مونږ دا دنیا جنت جوړول غواړو. ځکه چې کله یو کار زمونږ په مرضی نه کیږي، یا زمونږ خواهش نه پوره کیږي، او یا زمونږ په خوښه سونه کیږي، نو مونږ د غم په وجه ډیر پریشانه شو، حالانکه دا دنیا جنت نه دی، دا خو امتحان دی. تاسو د امتحان په کمره کې ناست یئ او پر چهل کوئ. الله تعالی وفرمایل چې دنیا ته د راتلو زمونږ مقصد څه دی، ولی ما دنیا پیدا کړې ده. بیا هم مونږ د دې نه د جنت جوړولو په کوششونو کې لګېدل یو، او ټوله ورځ زمونږ څه کار وي؟ چې کله ازمایش راشي، نو غم دومره حاوي شي په بنده چې ټول وخت بنده جاړي، شکوې او شکایتونه شروع کړي، خپله محرومي ظاهروي، ټول وخت بس دا خبرې کوي او دا سوچ نه کوي چې زه د دې امتحان نه څه زده کړم، په دې کې زه په ښه طریقه سره پرفارمنس وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دنیا په معامله کې هغه کس ته وګوره چې څوک ستانه ښکته دی، هغو ته مه ګوره چې ستانه بره دی. که چېرې انسان د ځان نه بره کس ته وګوري، نو د الله تعالی د نعمتونو ناشکري به وکړي. هی الله، دې څومره ښه دی، زما سره خو هېڅ هم نشته، زه خو لوټ شم، زه خو مړه شم، زه خو برباده شم. یاد او ساتئ دا خبره همیشه چې ازمایش غواړئ مه، لیکن کو ازمائش راشی نو پاغی کی پسابت قدمی سر اوسی ہمیشہ غمون دومر مجاڑی چی تاسو دا سکار کولو قابل پاتی نشی دا صبر مظاہره وکړی او د خپل جون هغه وختونه را یاد کړی چې کله الله تعالی تاسو د ډیر غمونو او تکلیفونو نه استوي او الله تعالی په تاسو باندې انعامونه کړی وو د دې یادولو سره ایمان مضبوطیږي په زړه کې دا یقین وي چې الله زما د پاره په هر حال کې کافی دی پوره دی هغه چې زما څنګه مخکې مدد کړی دی نو دغه شان به مې اوس هم وکړي زکه چې هغه په هر سیز باندې قادر دی ان الله على كل شيء قدير نو د مشکلاتو نه هم هغه ما ایستی شي د پریشانو نه مال لري کولی شي دا آزمایش هم د هغه د طرف نه راغلی دی او هغه به ترې نه مباسي او په موږ چې کم بیش بها نعمتونه دي نو هغې ته موږ نه ګورو چې د هغې بارانونه په موږ شپه ورځ وریږي او مون ګورو هغه سیستا په کوم کې چې زمون آزمایش وي کو هغه صحت وي کو هغه رزق وي کو هغه د اولاد مسلې وي زمون په ذهن هر وخت دغه خبري هاوی وي الله تعالی چې تاسو لکم نعمتونه درکړې دي نو دا غي حق به کله ادا کوي شکر گزاري به کله کوي نو هغه نعمتونو طرف ته هم ګورئ یو امتحان راشي او مونږ په هغه باندې ماتم کوو گوری ابراهیم علیه السلام تا هغه خو هیڅ غم نکوی چې هی زمانه کور لاړو زما کور والا جدا شو هی زه خو در بدر شم هی زه خو داسیم بیا خو به هغه سو کولی نشو چې کله په هغه باندې امتحانونه راغلل او په هغې کې هغه پوره وختو او موږ چرته هم دا نه وینو چې هغه ماتم کوي یا هغه شکوی او شکایتونه کوي هغه داسې نه وایي چې ای الله دا امتحانونه به کله ختمیږي زه خو ستړی شم.